احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم یونام اشمن وکړه چې افغانستان ته بلستنو شویو کډوالو سره د تراکو بو روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یونام مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولي چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبې په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازې موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاور لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر اویاو ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نېټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلوورا لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپلې سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسی سوریاوینشی 8 او 12 ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه.
درسي ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زده کوونکو ته. هله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستي. زادیانا صالحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د اولسمې صفحې څخه پیل تر یو دېرشمې صفحې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجامي ته واوړي. خو موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنې د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو تر منځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي وسی چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د میلګ په توګه کچيري مرشه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خړولو مالګه ده د خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کی او په آیونونو باندې تجزیه سي د امونیا مرکب هم په دې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس یاسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړی د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو الکول وګورو په نظر کې ونستو الکول چې د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه د کېدای شي چې خپل یا د آیودین عنصر چې د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او د خپل آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده دا نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې د الکترولیت ډولونه وایو او ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې د خپل په لمړي ځل لپاره په 1800 کال کې د ارهینوس په نوم یو عالم او چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیکي په همدې ترتیب سره موږ تاسو ترتیب کړی دی راکړل لومړی وای هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارجرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نشي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نشي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ تاسو ته راشي چې دا غوی د ټوټه کېدو د درجه شو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې کو پر غوی پر الکترولیګاتیو چې ماده دا غوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شو شمیرو باندې چې کو وی شو چې بل اخر موږ تاسو پویرو چې دلته کوي او ضعیف الکترولیت شکیږي رامنځ کیږي په همدې ترتیب بل موږ تاسو ته وایي کچیر د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ تاسو سیګما د محلولونو مقداری ځانګړتیا او څخه و بولو نو کچیر ماده الکترولیت نوی نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو کچیر سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو کچیر الکترولیګاتیویټي مواد خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد ایا دا ونره تکوي نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوي همسته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ تاسو اول وستل یا هم پر اتلونکو لوستونکو کې به تاسو ولولي نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونو باندې تشکیلي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې د ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره او ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې شو اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زرد لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکوي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیمو. ته چې دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کې په خپل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په خپل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو زګرانو زکوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي. موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل. چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال محمل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه و په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویل چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونو چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني. د دې په ان زنجیری جوړش کې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګل اشتراکي اړیکه یا یو ګل ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د ترتیب القانون چې د خپل د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپل معنی چې د لږ مایل لرون کده، یعنی دا چې د دې کیمیاوي فعالیت شته لږ د نو، ځکه دوی د لږ مایل لرون کې یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادېږي. بل ګرانه زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو ان چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېر راشي، او H د 2n چې د هغه موږ تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې کی راته په ګوته کړي. کچیر موږ تاسو ان ته قیمت ورکو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بیلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو ویني مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپل یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپل مراتب په تیر لوست کې ول وستل، په صحیح معنی سره چې میتان چې خپل د څلور وچی هندسي جوړش لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی هایبرید، د اس پی 3 هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې خپل د اس اوربیتال سره یو ځای تشکیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر شدل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي 12 پی ام یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره شدلای سو. په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یو داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی سو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ تاسو ته وښي. او کچیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولای سو چې موږ تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ تاسو ته چیش کوي بیانوي. یازو ګرانو، د لوز په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو، چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني. ځکه د کچیر مولا تاسو ګورو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.0 منفي 0.5 درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې د هغه چشته 0.5 په توان د 5 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومیری چې د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو له بل سره چش لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم چش لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا منفي 1.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي. او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحله تاسو کولی شئ چې د کاربونون د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د القانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د القانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 20 میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیر وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای شو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای شو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملوک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی، دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شته وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري. نو کله په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دې ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزات چشت بل وجود لري هم نصف سوي ده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتال پینتان دا په هغه صورت کې کچيري شخلرونکي مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګران ځکون کوم چې د کاربن د اټومونو نمبر وهانه کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سروې ربیا رازو هر کاربن ته یو شماره ورکو یا هم شماره گذاري کو وروسته دا هغه څخه د نمبر وهول څخه په لومړي سات کې مور تاسو د شاخلرون کې د ماوی زینو مخلو بیا په پای لیک موږ تاسو کولای شئ د ټول مورک نوم چې شکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخلرون کې او یعنی مثال دوی ماوی زیر باندې نفسي بیا رازو لمړی د کوچنی ماوی زینو مخلو بیا ورسته د غټي ماوی زینو مخلو په پای لیک خپل د اورزن زیر یا د ټول مرکب نوم خپل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو بده ځکه ویني موږ تاسو وینو شماره گزاري اوس په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوه ده وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزه نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نام گزاري دای پک کې سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د شاخلرونکو الکانون او هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربن اټومونه چې د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربن نوم موږ تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشي د ترتیب سره دویمی کاربن ته بیا موږ کولای شو چې د کاربن سکندري یا هم سکندري کاربن سره وشي یو دریمی ته ترایټري او سلرمی ته کوانټري کاربن سره چې شو وشي نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ تاسو پوره ډول سره لومړنی د پی حرف سره سیکنډری د اس په حرف سره او ترایټری په کی سره اوسلو رقمي کولای شو چې په کیو تور سره چې شو وشي نو په اشتقاقي نوم ایښودنه کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسې هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینه هغه د مرکز په توګه تاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال کچيري د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربن چې شوی د مرکب په توګه ټاکل شوی او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربن سره چې شته په اړیکه کې د هغوی د رادیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دی یعنی رادیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنی پاتې شونه نوم اخلو او ورسته د ټوله مرکب نوم یا د هغوی د منځنی او یا هم لوی پاتې شونه نوم چې ده هغه اخلو په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو نو دا سو ګوري دلته موږ تاسو وایو چې پرایمری کاربن سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا یا هم کې دای سو وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې موږ تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی او کوم دل کې یو بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ او تاسو مخکې مول چې د پرافین په نوم سره یادی چې لږ مې لرونکي دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګنی او هم د پای یو ډول چې شکیو یو واز کولای شي چې تعویض تعاملونه سره ورسی رازو کرونو د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لمړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په سو ګروپونو وېشل سوي دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په سو برخه وېشل سوي ونه ونه واخلی او دریم الکال گروپ سډول لاست راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع پام دی ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکو لوست پورې شی چاره ولري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د آزادی ملما د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجی جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چچانه دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زمګه مګه دی ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم. همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخته د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې به په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړې زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و، دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالی شوم، ما دغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امام پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسا، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللې وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده. خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی ته علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون دې سیوی نه، سیوی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادمای امتحاني دوره درې میاشتې چې د لویانو برخه کې می کار وکړو، بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجی خپرونه ماشومانو لپاره چې بی بی سی نه نشریږي، او بیا د یوې مڼې او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو لپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه، همداسې په ترتیب سره ماشومانو لپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبې، هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنې ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کیدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کیدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفر فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رونی یو څوک دن یا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راښکولې وه، چا مڼه راښکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا زما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه، غوره یې راښکولې وه، حتی د مڼه خو پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راښکولې وه، او ګلان یې راته راښکولې ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپت یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو ما بهله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خالد ته موږ نه ماته. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. هم مې د سکرپت لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي د غونو استفاده وکړه. د مغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چي دي په غو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یا وړو کې مجموعه چاپ کړی وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجیه جان څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوري و نه وګوري یعنی دا خپل په کور کې ناست یو څوک کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مېم چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي همدغسې زموږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورونو ترڅنګ څنګه څنګه کارو.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
ایلاکا مننه تاسو نه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.